دغه مشال ریډیو د پښتون پاکي د ماسپښین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو په دغه ساعته خبرونه کړې وې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تفسیر لرو. زموږ دوه ونیز خبرونه سروې جمهوریت به هم اوري. خوړو به د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه
نن د خیبر ضلع اوسیدونکو د حکومت لخوا د ټکسونو اخیستلو خلاف د خیبر درې لوی لار د هر قسم تګ راتګ لپاره تړلې ده. د بلوچستان اسمبلۍ د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې د سلیپیک پروژه کې د دوی ته پوره برخه ورکړل شي او په امریکا کې د بجټ ته نه منظورېدو له وجې ځینې وفاقي ادارې په جزوي توګه تړل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکو د نېشنل های وې اتارټی لخوا په جوړه شوې ټول پلازا د ټکسونو اخیستو پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې او د خیبر درې لوی لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. د خیبر ترانسپورت یونین مشران وای تر هغې به دغه احتجاج جاری وي چې تر څو دغه ټول پلازا ختم شوي نه وي. په مظاهره کې شامل یو ځایي مشر شاکر افریدی وای
چوبوی مونږ ټول پلازا له لورو ماغه سي ګوارډیونا پیسې اخستې شوې. نو نن مونږ بیا دا وګوره ټول کوم راوته له تو په وړاندې دی چې په ساوینو بزرونو خالق تي ان اچ والا په کلکشته کې ټول پلازا لګالې دو او مونږ په حکومت باندې نه پیګو څالو رمو ورېدو چې دا راغټه احتجاجونه شي او انټرنیشنل روډ به بنديږي او پولیټیکلی خاموش او نور امیدواري خاموشي دي.
مظاهره چیان وای حکومت ورسره وعده کړې وه چې کله فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړل شي نو بیا به په قبایلي سیمو کې تر 500 کالو پورې ټکسونه نه لګول کیږي. بلخوا د نېشنل های وې اتارټی چارواکي وای چې دوی دغه ټکسونه یوازې د لویو گاډونو اخلي او د دې په آمدن به نوي سړکونه او موټر ویز جوړوي. د بلوچستان اسمبلۍ د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې د سیپیک پروژو په غیر منصفانه تقسیم د یو قومي کمیشن جوړ کړل شي. تیر ماښام په غونډه کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی له لوري په یو قرارداد کې غوښتنه وشوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سیپیک کې د ټولې غټې او وړې پروژې د رقبي او پسماندګۍ پر بنیاد وویشل شي. په قرارداد کې ویل شوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو کې له بلوچستان سره د شوو ناانصافیو مخه نیولو لپاره د قومي کمیشن جوړ کړل شي. پر دې موقع د صوبې وزیر اعلی جام کمال ویل چې په سی پیک کې د بلوچستان ټوله برخه یوازې 4.5% ده او دوی دا مسله له مرکز سره شریکوي.
سی پی کې د بلوچستان د خلکو لپاره روزګار مندل یو مهم کار دی. کم ځوانان چې د ښه تعلیم ډیګری لري او هغو ته په سی پی کې روزګار ورکول هم لازمي ده. په دې اړه په مرکزي او صوبایي کچه باندې کار روان دی ځکه چې تېر حکومت ودې ته په سمه توګه پاملرنه نه وکړې.
د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر سنا بلوچ ویل چې د سیپیک پروژې لاندې به چین په پاکستان کې 250 ارب ډالر مصرفوي خو په دغه پروژه کې قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د پنجاب د سرګودي ضلع د پوهنتون یو استاد تیر ورځ په لاهور کې په جیل کې مړ شوی دی. په هغه په پوهنتون کې د یو غیر قانوني څانګې جوړولو تور وو او په دغه تور انیول شوی وو. د پروفیسر جاوید احمد د مړي عکسونه تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د مړینې پر وخت یې هم په لاسونو کې هتکړۍ لیدل کیږي. په دغه پیښه په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون هم مخته راغلی او په جیل کې د استاد پر مړینه سخت تنقید شوی دی. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي باید په دې اړه دی پورا پلټنې وکړل شي. د احتساب قومي ادارې نے ویلي دی پروفیسر جاوید احمد د 13 اکتوبر په میاشت کې په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږل شوی وو او د ښه صحت تصدیق یې هم شوی وو. د پاکستان پیپلز ګوند او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنۍ تګلارې دی د پوس پر ځای پارلمان جوړ کړي. نوموړي دا خبره د دسمبر پر 28 په سینټ کې د وینا پر مهال وکړه او زیات اکړه چې ټول ادارې پارلمان ته جواب دی دي خو پارلمان غیر فعال ګرځول کیږي.
موږ دلته د پالیسیو جوړولو لپاره ناست یو. نو موږ غواړو چې بهرنۍ پالیسي له راولپنډۍ څخه پارلیمان ته منتقل شي او پارلیمان بهرنۍ پالیسي جوړ کړي.
رضا ربانی دا هم ویل چې د پاکستان د آئین لمخې ادارو ته ورکړل شوی واک تر پښو لاندې کېږي او ځینې ادارې آئینی تقاضی نه پوره کوي. د بلخوا د پاکستان پوځ په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو وړاندې ویلي وو چې په نورو ادارو کې مداخلت نه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د افغانستان ولسی جرګې له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د ممکنه وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بللې دي. له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیرو د ممکنه وتلو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هیواد ونه وسي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی له بحثونو وروسته په دې اړه وویل چې د افغان دولت مخالف طالبان کو غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو د خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته کینی او دا شان به په هیواد کې سوله راشي او د بهرنیو عسکرو ضرورت په هم نور پاتې نشي. د نوړاندې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله لیکلي وو چې د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې په افغانستان کې د میشتو 1400 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دغه هیواده وباسي. د امریکا حکومت ځینې ادارې له هغې وروسته په جزوي توګه بندې کړې دي چې کانګرس د حکومتي خرچو بل منظور نه کړ. د دې تر مخه به د بیګاش په 12 بجو راهیسې د حکومت 25% ځینې ادارې بندې وي. د دغه بل د منظورېدو په اړه ډیموکرات او ریپبلیکن یوې موافقې ته ونه رسیدل. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي به تر هغې پورې د بجټ په اړه یو بل هم لاسلیک نه کړي چې پکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو لپاره 15 ارب ډالر نوي شامل کړل شوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بیې او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اخستل کیږي او 140 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ 80 پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 90 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ او 30 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي زریر ساتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید زمونږه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په خیبر قبایل سیمه کې پټول پلازا د ټیکسونو پر ضد مظاهره چانو د تورخم او خیبر ترمنځ لارا تړلې ده.
دا وګوره ټول کوم راوتلی ته په وړاندې دی، هغه بیا روډ بند کو او ان شاء الله چې دا روډ بیا پرې بند وي چې کومه پرې مونږ دا ټول پلازا خبره حل شوی نه.
بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې چین پاکستان اقتصادي رهدارې کې د ثبوت حقونو خوندي کولو لپاره د کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنۍ تګلارې د پوست پر ځای پارلیمان جوړ کړي. په داسې حال کې چې وزیر مملکت شهریار افریدی ویلي د پرایویټ سکولونو 15% زده کوونکي نشه کوي. د شخصي سکولونو اتحادیې ویلي وزیر سم خبره نه ده کړې.
انټیریر منسٹر آف دا ملک یو ذمہ وار کسی زداوی میں منسٹر صاحب له پکار دي چې کلم دې د سټیټمنټ ورکړي نو هغه مخ کې پای باندې سوچ پکار دي.
زمونږ دوه ونې خبرونه سروې او جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ویډیو سره. روز مګډم به موضوع تا او وردو خیبر قبایلی سیمه ته چرته چې د خیبر درې په لوی لارې د نېشنل های وی اتارټی لخوا د ټول پلازې د جوړولو او بیا د ټیکسونو اخستو پر ضد ځایي خلکو او ترانسپورټرانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د خیبر او تورخم ترمنځ لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی وایي حکومت ورسره وعده کړې وه چې د زمکېدو نورستو با په قبایلی سیمو کې له خلکو تر 15 کالو ټیکسونه نه اخستل کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل فرهاد شنواری راکړي.
زیولس وای چې حکومت ور سره وعده کړی و چې کله فاټاب خیبر پختونخوا صوبه کې زم شي نو بیا به په قبایلي سیمو کې تر 50 کالو پورې ټیکسونه نوي، خو اوس د دغه ټیکس په اخیستو لاس پورې کړل شوی دی. په دې مظاهره شیانو کې شریک یو ترانسپورټر محبوب عالم پردی مشال ریډیو ته وایي،
اوس چې کوم دا روډ باندې تورخم په غټه شاره باندې دو ټول پلازا ولاګاله، دا مونږ د ٹرانسپورٹران حضرات یہی سے داخو زکا حق نہ لری اس فی الحال سے نکما زڑا قبیلی علاقہ وا نمنگ نے پولیٹیکل نظام پاگا کے او نہ صوبے سرا مکمل اعظم شوی پکور دے حکومت لا سے کم صوبے سرا دزم کے دو فائدی کورونا دی پنجا کو لا کے آگا قوم تا حوالی شو کی قوم لا روڑی نو بیا چی کم داسی او کوری سے آگا تا حکومت تا فائدہ ای قوم با غم منی اگے من خلاف نہیں ہو اس فی الحال پنجا کو لا مخی جے حکومت پورے دلتا لوکل باڈی انتخابات نہیں شوی او صوبائی اسمبلی ممبر نہیں جوڑ شوی دا کورونا حق نہ لری چې دلته وشي.
یو ځای مشر شاکر پردای وای نن سهار نه یو ځل بیا ټیکس اخیستل شروع شوی نو ځکه مو دغه احتجاج پیل کړ.
صوبائی مونږ ټول پیازه لا لورو ماغه سي ګوډیو نه پیسې اخستې شوی نو نن مونږ بیا دا وګوره ټول کوم را وتلې ته په وړاندې دی چې په ساوینو بزرونو خالق تي هغه بیا روډ باندې کو او ان شاء الله چې دا روډ بیا پرې باندې چې کومه پرې مونږ خبر حل شوی نه.
په دې احتجاج کې شریک یو بل تن مستقل پردی وای
دا ټول پلازې په دغه روډ باندې ځکه چې ماسانو نه وخت له ترخوا به پرې یو چک پوسټ دی، یو واړه چک پوسټونه مونږ علاقایي چک پوسټونه ګڼو، خو دا غیر قانوني چک پوسټ دی او په دغه باندې هرګز مونږ تیار نه یو. زه کومه پرې هغه پرې به مونږ احتجاج جاری تر څو پرې مونږ دا ټول پلازا پورته کړی نه یو. ان شاء الله مونږ مستقل عمل دا چې پرون کې مونږ کولاو کړم په ځای ځبان کولاو کړی چې ټول انتظامی وي چې مونږ نه خبر ده دغه نه جزاء ترنګ سوای انتظامی موږ لا ټیم نه راکل چې موږ مکه درم پښتنه کو نه نه مخری وارننګ ور کړو چې نن دم باندې نکړه نو زابه دغه پر 1000 روډ باندې چې کومه پرې موږ ټول پلازا ختمه شوی نه.
د نېشنل های وی اتارټي چارواکي وایي چې موږ دغه ټیکسونه د نو سرکونو او موټر وی جوړولو د لپاره اخلو او د خیبر درې د لارې د مرمت لپاره به استعمالو او د خیبر خلک دی د دې ټیکسونو مخالفت نه کوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې موږ د ځای مشرانو او مظاهره شانو سره خبرې اترې روانې دي او هڅه کوو چې د خیبر درې لار خلاص کړو او د دغه ستونزې سهل رو باسو. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
او بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې ده چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژا باندې د یو قومي کمیشن جوړ کړل شي چې هغه په سی پیک کې د صوبو حقونه معلوم کړي او بیا هغه خوندي کړي. په دغه اړه باندې نور حال کوټې زمونږ د خبريال پر راپور کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د ډیپټی سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی له لوري په یو قرارداد یا پریکړه لیک کې غوښتنه وسوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک د ټول غټې او وړې پروژې د رقبې او پسماندګۍ پر بنسټ وبېشل شي. د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر ثنا الله بلوچ وویل چې د سی پیک پروژې لاندې به چین په پاکستان کې نږدې 250 ارب ډالر مصرف کوي، خو په دغه پروژو کې وکبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. په کار خدا و چې ویاد سو سیمو ته زیاته پاملرنه سوې وای، ولې چې یاد سوي سیمې تر ټولو زیات پسمانده او وروسته شاته دي. او بلوچستان د رقبې د لحاظ نه هیواز غټه صوبه ده، بلکې د ګوادر ترڅنګ د سمندر اوږده غاړه هم لري، خو پر دې برسېره بلوچستان ته د یو پلان لاندې پاملرنه نه ده سوې. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې سی پیک پروژه د ګوادر بندر سره تړلې ده، خو په دې کې و بلوچستان صوبې ته یوازې 4% برخه ورکول شوې ده، کم چې د بلوچستان صوبې او لس سره لوی زیاتوب دی. جام کمال د دې پړه پر تیرو حکومتونو وراړول او ویل چې دوی یوه کمیټه هم جوړه کړې ده چې هغه به په راتلونکي په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت سره خبرې وکړي. بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې په سی پیک کې د بلوچستان د خلکو لپاره روزګار موندل یو مهم کار دی. کم ځوانان چې د ښه تعلیم ډیګري لري او هغو ته په سی پیک کې روزګار ورکول هم لازمي ده. په دې اړه په مرکزي او صوبایي کچه باندې کار روان دی، ځکه چې تېر حکومت ودې ته په سمه توګه پاملرنه نه وکړه. اعلی وزیر زیاته کړه چې دا وخت د سی پیک لاندې په هواد کې 90 ارب ډالر پر بیلابیلو پروژو مصرف کیږي خو پاغه کې د بلوچستان هیڅ برخه نشته. کوم چې د خوښنی خبره ده که تیر مرکزی حکومت د بلوچستان لپاره خپل لونډه په سیپه کې شوای نو نن به وضع بدل وای. د ښاغلي جام کمال په وینا چې ښه خبره ده چې په مرکز کې اوسنی حکومت د سیپه په ګډون پر هر ستونزه باندې د بلوچستان کلک ملاتړ کړی دی چې له امله دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې به اسلام آباد و بلوچستان ته په سیپه کې خپل پوره ونډه ورکړي. وروسته د بلوچستان اسمبلی ټولو غړو په یوه خوله قرارداد منظور کړی او وی ویل چې د سی پیک په اړه د چین او سعودي عرب سره چې کوم مایده سوی دی په هغه د بلوچستان حکومت او ولس خبر کړل سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جمعې په ورځ لاهور کې د پنجاب صوبې د سرګودي ضلع د پوهنتون غیر قانوني څانګې جوړولو او درغلیو په تور کې نیولی پروفیسر جاوید محمد په جیل کې سا ورکړی ده. د راپورونو تر مخه چې جیل چارواکو په جیل کې د پروفیسر جاوید احمد د مړینې وجه د زړه دوره ښودلې ده. په سوشل میډیا داسې تصویرونه هم خواره شوي دي چې په هغې کې د پروفیسر جاوید د مړی سره زنځیرونه تړلې ښکاري. تفصیلی په دغه راپور کې اورو.
قائم احتساب بیورو د پروفیسر جاوید په خپل حراست کې د مړینې تردید کړی او ویلي چې پروفیسر جاوید احمد احتساب عدالت د روان کال په اکتوبر میاشت کې په عدالتي ریمانډ لیږلې وو. د قائم احتساب بیورو تر مخه چې د جیل چارواکو د پروفیسر جاوید احمد د روغ صحت په باقاعده توګه تصدیق کړی وو. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د دې پیښې نوټس اخیستی او په راتلونکي غونډه کې د قائم احتساب بیورو مشر او د پنجاب پولیسو مشر غوښتي. یادې کمیټې ویلي وو چې د یو ملزم په حراست کې مړینه یوه سنګینه معامله ده. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې یوې غړي سینیټر عائشه رضا فاروق په وینا چې احتساب پکار دی خو د یو استاد عزت او احترام هم په نظر کې ساتل پکار دی. دا وایي که په هغه د احتساب یو کیس روان وو خو د بشري حقوقو مطابق د انسان یو احترام وي او دا هغه چې څنګه تصویر مخې ته راغلو چې په مرګ کې ورنه هم حد کړی لري نه کړی شوي نو دا اندېښنې وړ خبره ده. په هره ټولنه او کلتور کې استاد د مور او پلار حیثیت لري. د دې نه ډېر غلط پیغام زموږ استادانو زموږ بچو او راتلونکي کول ته ځي چې آیا موږ به د خپلو استادانو داسې عزت کوو او یا به ورسره داسې سلوک کوو. نو د دې نه یوازې زه هم غندنه کوم، زموږ کمیټي او سینټ هم کوي. د پېښور پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام حفیظ وایي چې احتساب د هر چا پکار دی او دا د پخوا راسره روان دی خو د مرګ په وخت د یو انسان د احترام خیال هم ساتل پکار دی. دې زیاتوي چې زده کوونکو استادانو ته به د دې پېښې نه څه پیغام سي.
یو سټوډنټ په ذهن کې وجه کم دی د مستقبل لپاره، د یو استاد هغه مقام چې کم دی هغه څه جوړیږي او د سټوډنټ نه زیات په معاشره کې الریډي چې کم دی نو زمونږ په معاشره کې استاد ته په دې مختلف طبقو کې چې کم دی نو دا ډېر په اوچت نظر نشي کتلې کېدی. نو دې سره په معاشره باندې هم چې کم دی هغې ته یو نوی میسج ملو شو یا مونږ به دا ووایو چې د هغې په ذهن باندې به داسې اثر وي چې یاره د استاد څه حیثیت دی یا استاد چې کم دی څه کولی شي. حالانکه حقیقت دا دی چې زمونږ دین یا زمونږ معاشره دا چې کم دی د استاد لپاره ډېر زیاته عزت ورکوي.
په ټولنیزو رسنو هم د پروفیسر جاوید احمد په جیل کې د مړینې غندنه شوي. هم د 13 اکتوبر په میاشت کې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او پروفیسرانو ته د قائم احتساب بیورو لخوا حد کړی لګولو نوټس اخیستی شوی وو.
پورم اورده اوردونکو او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنی تګلارې د پوز پر ځای پارلیمان جوړ کړي. نوموړي د خبره پرون په سینټ کې د وینا پر مهال کړی. دا غزیاته کړی چې ټولې ادارې پارلیمان ته جواب دی دي خو پارلیمان غیر فعال ګرځول شوی دی. تفصیلی د احمد شاه اعظمی په راپور کې وو.
سینیټر رضا ربانی د پاکستان سینټ ته د وینا پر مهال وویل چې ټولې ادارې باید پارلمان ته ځواب ووایي خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هغه ځینې خبرې پارلمان ته نسی کولای. نوموړي زیاته کړه چې ټول معلومات باید له پارلمان سره شریک کړل سي او ټولې پالیسۍ باید په پارلمان کې دننه جوړې کړل سي.
مونږ دلته د پالیسیو جوړولو لپاره ناست یو. قریشی د بهرنیو چارو په دفتر کې پالیسی نشي جوړولی. مونږ خبر یو چې د پاکستان بهرنی پالیسی چیرې جوړیږي. نو مونږ غواړو چې بهرنی پالیسی له راولپنډۍ څخه پارلیمان ته منتقل شي او پارلیمان بهرنی پالیسی جوړ کړي.
ربانی دا هم ویل چې د پاکستان د آئین له مخې ادارو ته ورکړل شوی واک تر پښو لاندې کیږي او آئینی غوښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دا چې د پاکستان پوځ د دې هیواد د بهرنۍ تګلارې پر جوړولو څومره نفوذ لري، په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز پخوانی مشر پروفیسر سرفراز خان وایي چې د بهرنۍ تګلارې څلور څانګې پوځ پر مخ وړي.
پاکستان افغان پالیسی چې دا هغه چرته هم زموږ پارلمنت نه جوړه کړې ده او نه فارن افیر جوړه کړې ده. د کشان هند باره کې چې کومه پالیسی ده دا هم زموږ فوج عسکر جوړوي، دا فارن افیر نه جوړوي. او د کشان امریکا باره کې پالیسی یا سابقہ سوویت یونین باره کې پالیسی یا نوی روس باره کې او چین باره کې پالیسی دا هم ډومین چې دی چرته هم د پارلمنت یا د وزارت خارجه نه دی پاتې شوی، نن هم نه دی.
دا چې پوځ ولې د ځینو ګاونډیو او د نړۍ د سترو طاقتونو په اړه په بهرنۍ تګلارې جوړولو کې لاسوهنه کوي، د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګډیر صاد محمد خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله پوځ ځینې وخت پر بهرنۍ تګلارو نفوذ لري.
د پوځ ډېر لوی کردار و، خاص کر چې کوم اړیکات منطقې مکونو سره وو او امریکې سره وو، هغه باندې خو هغه ډېر لوی اثر و. او چونکې دې علاقې کې د امنیتي مسایلو نه ځکه هغه باندې د فوجي اثر رسوخ و.
خو پروفیسر سرفراز خان بیا وایي چې پوز د خپل لوی شمیر او وسایلو پر ځای ساتلو لپاره نه غواړي چې د بهرنیو تګلارو جوړولو دنده پارلمان ته وسپاري.
اویا کال نه پاکستان خپل ګاونډیان سره په دښمنۍ دی او نتیجه یې دا ده چې دلته هیڅ قسمه ترقی نه کیږي. دلته ډېر لوی فوج دی، دلته اټومي وسلې دي، دلته تعلیم نشته، دلته صحت نشته. نو خلکو کوشش دا دی، د سیاسي ګوندونو کوشش دا دی چې د فوجي اخراجات بیرونی کړي، دا دي کمی کړي شي او په تعلیم او صحت اپا دې باندې پیسې دی ولګي. افغان پالیسی چې کړه د خلکو د لاس لاو د دې منتخب نمائندو د لاس راشي، د فوج ته بدا یې روي چې د دې خراجات به کم کړي شي، ګاونډي ملکون سره کو دوستي شي. نو دلته بدا ارګومنت طاقت ور وی چې موږ ولې دونه لوی فوج ساتلې دي.
سېنټر رضا ربانی سېنټر ته د وینا پر مهال دا هم ویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر روانو سرغړونو کې پارلمان چوپ پاتې سو، نو په راتلونکي وخت کې به مجرم ګڼل کیږي. نوموړي تر دې وړاندې هم په پارلماني چارو او نور ادارو کې پوز پر لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي چې په ادارو کې باید لاسوهنه ونسي او د واک سرچینه باید پارلمان وي. پوز په دې اړه خبرګون نه دي څرګند کړي، خو مخکې ویلي چې هغه په نور ادارو کې مداخلت نه کوي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل تر اوریدای شي.
د پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق وای ویلي د احتساب قومي ادارې نیب قانون تور قانون دی او دا یوازې د سیاسي انتخاب لپاره کارول کیږي. باید چې په پاکستان کې د لړۍ ودرول شي، ځکه چې نتیجه به پر راتلونکي وختونو کې ډېرې بدې وي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړي چې د اسمبلی د سپیکر لخوا په پروډکشن آرډر آغا پرون قومي اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړ. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې پرز د قومي اسمبلی غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نن د غړي خواجه صاد رفیق وینا وه چې د احتساب د قومي ادارې یا نیب کردار سم نه دی او دا قانون نن د دوی پر ضد وکارول شو. خو سبا لبا په دې کې د حکومتي ګوند خلک هم ګیر وي. په دې موقع د نیب لخوا د خپلې گرفتارۍ په اړه خواجه صاد رفیق وویل چې نیب ته د ده پر ضد هیڅ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي او د هغه اساسو په بنیاد یې په ده مقدمه جوړه کړې چې د پټکس کاغذونو کې سرګندي کړي. نو معنی سوچي دا قانون یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي.
نیب لا از ا بلیک لا اور یہ کالا قانون
دیوی. نیب قانون یو تور قانون دی او دا تور قانون د احتساب لپاره نه، بلکې د سیاسي وفاداری بدلولو لپاره جوړ کړی شوی دی. او د دې قانون جوړولو والا بدنیتی لدیخ کاروا لبد مرغه په دې ملک د احتساب په نامه د انتقام لار خپل کړی شوی. په خپل چې د پاکستان مسلم لیگ نن په دور کې کوم د احتساب عمل وو، زه هغه هم پاک او سم نه غنم.
خود پی ایم ایل ان کے دور میں جو احتساب کا عمل تھا میں اسے بھی شفاف نہیں سمجھتا.
خواجہ سعد رفیق دا پاکستان پیپلز پارٹی دا شریک چیئرمین اور پخوانی صدر آصف علی زرداری دا گرفتاری پہ حوالہ خبردار ورکڑو کدی ونی ول شنو پ ملک بہ یو طوفان اور ناباوری صورتحال را پیدا شی. یاد دیوی دیرستیو کے مخالف و گندن ویل اوچی دی با حکومت سخت وقت ور کوی. مشال ریڈیو چ پدیاڑا پ پیخور کے دی سیاسی چارو تجزیہ کار اور خبریال محمود جان بابر نو پختل چی آیا اس بدا مخالف گندن حکومت تا ٹف ٹائم یا سخت وقت ورکلی نو داغ وے ناوا احتساب قومی ادارے یا نیب دروانی میاشت پہ دولت سمد قومی اسمبلی غڑے خواجہ سعد رفیق اور داغ ارور خواجہ سلمان رفیق نیولی وہ او پدوی طور پورے کڑے ہو چی پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی درغلے کڑی نموڑے داوخ دنے پاول ککے دے اول گرفتاری رستو پا لمبڑی زل دا سپیکر اسد کیسر پا پروڈکشن آرڈر قومی اسمبلی تا اڑان دکڑے شو. دادی ہم یادوی دا پاکستان مسلم لیگ صدر میاں شہباز شریف ہم نیب دا درغلے پا طور نیولے دے او آغا ہم دا سپیکر پا پروڈکشن آرڈر دا قومی اسمبلی روانی غنڈی تا حاضری کی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
سر زیر راپور مورد او د ټول پاکستان شخصي سکولونو ادارې آل پاکستان پرایویټ سکولز اسوسییشن د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی هغه بیان په کلک رد کړی چې نوموړي پکې ویلی وو د اسلام آباد په لویو تعلیمي ادارو کې 15 اویا فیصد جنکې او 15 سلویخ فیصد لکان د آیس په نوم نشه کوي. تفصیل احمد الله راکړي.
دا آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسیشن مشر ڈاکٹر ذاکر شاہ پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کورونو چارو وزیر مملکت په دیش میره کې هیڅ حقیقت نشته او نوموړي ته دا قسمه بیان ورکول نه وړاندې د دې د بدو اغیزو په حق له سوچ کول پکار وو ځکه چې په ملک کې د وړاندې څخه د جینکو د تعلیم شاره کمه ده او دا قسمه بیانونو له وجې پرې نور هم بد اثرات پرېوتی شي. د نوموړي وینا وه
سوچ پکار دے 100% سروے پکار دا اور دس اسٹیٹمنٹ کلب نے دے ورکول پکار خدا نہ خاص سچ اگے سر دے ٹیسٹ ریٹ نو ران دے روز دی کہ زمون دا پینس تشویش نو زیاد نو کو دس اسٹیٹمنٹ راش او وچ زمون بچی خرابی گی دا خو خدا نہ خاص پنا شو تما شو کی دا دس شو زما تم خیال چ دس خو زمون گا ملت ہوم لاس دے او بار ملکونو کی ہوم زمون دا ملک دے زیاد تا بے عزتی بوشی کدی دے سویر دی وارے اسٹیٹمنٹ نو دی ورکئی
دزی کردا چ دا پاکستان دا کورونو چارو ریاستی وزیر شهریار افریدی دا دسمبر اتلسما په اسلام آباد کې ایوی غونډه ته په وینا کې د ایوی سروے یا نظر پختنی حواله په ورکول سره ویلی چې د اسلام آباد په لوی لوی تعلیمی ادارو کې 15 اویا فیصد جنکۍ او 15 سلویخ فیصد هلکان د آیس په نوم نشه کوي. خو د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د زیارت پر اسقامی اسمبلی غونډه ته د شهریار افریدی د بیان په حق لویل دا وی د اسلام آباد په لویو پرایویټ سکولونو کې ایو سروې کړی شوی و چې پکې ویل شوی و چې هغه جنکۍ چې نشه کوي شمیره کې 15 اویا فیصد اضافه شوې ده. دا نه چې د اسلام آباد په سکولونو کې په سلو کې 15 اویا فیصد زده کوونکي نشه کوي نو ما دا غلط فهمي لري کول غوښتل. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې میشت تعلیمي چارو کارپوه عمر اورکزی نه تپوس وکړو چې دا قسمه بیانونو په مور پلار شاګردانو او استادانو څه اثرات پریوزي نو نوموړی وایي یادونه دا چې آیس یو ډول کیمیایي مواد دی چې د سیګریټو په څیر سکل کیږي یا د ستن د لارې د وینې بهیر ته انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا چې آیس له استعمال سره یو کس دا فکر کوي چې وجود یې ډیر ژوندې له توانایي ډک او تیز شوی دی او خوب ورته هم نه ورځي خو دا نشه په مغزو بد اغیز کوي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا ماسپخین درنیم بجی کی دن کی دی دا فرخند آسد دا با مهم خبرونا ورو دا خبرونا روستو دا زمان دو ونیز خبرونی سروی او جمهوریت راندی کو لومبی د دې وخت خبرونه
نن د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکو د نیشنل های وی اتارټی لخوا په جوړه شوې ټول پلازا د ټیکسونو اخیستو پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړي او د خیبر درې لوی لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړي ده. د خیبر ترانسپورت یونین مشران وایي تر هغې به دغه احتجاج جاری وي چې تر څو دغه ټول پلازا ختم شوي نه وي. د بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت ته غوښتي چې د سی پیک پروژو په غیر منصفانه تقسیم د یو قومي کمیشن جوړ کړل شي. تیر ماښام په غونډه کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی له لوري په یو قرارداد کې غوښتنه وشوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک کې د ټولې غټې او وړې پروژې د رګبې او پسماندګۍ پر بنیاد وویشل شي. د پنجاب د سرګودي ضلع د پوهنتون یو استاد تېر ورځ په لاهور کې په جیل کې مړ شوی دی. په هغه په پوهنتون کې د یو غیر قانوني څانګې د جوړولو تور و. پروفیسر جاوید احمد د مړي عکسونه تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د مړینې پر وخت یې هم په لاسونو کې حد کړی لیدل کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنۍ تګلاره دې د پوست پر ځای پارلمان جوړ کړي. نوموړي دا خبره د دسمبر پر 28 په سینټ کې د وینا پر مهال کړي. نن د افغانستان ولسی جرګې له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د ممکنه وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بللي دي. له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د ممکنه وتلو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې کوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هیواده ونه وځي. او د امریکا حکومت ځینې ادارې له هغې وروسته په جزوي توګه بندي کړي دي چې کانګرس د حکومتي خرچو بل منظور نه کړ. د دې تر مخه به د بېګا شپې 12 بجو راهیسې د حکومت 15% ځینې ادارې بندي وي.
اوردونکو وخت شوی زموږ د ونیز خبرونې سروې په دغه خبرونه کې د سومیرا اعظم او نجب علي خبرې اورې. د خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي امیر زاده هرکلی وایم. نن سر په پروگرام کې له متحده عرب اماراتو نه سمیرا عظیم او داغې خاوند نجف علي میلمانه دي. نن مو په پروگرام کې دغه جوړه را بللې ده چې د خپلې فیسبوک پاڼې یا فیسبوک پیج په اړه راته وایي. دوی په فیسبوک د سمیرا عظیم نجف په نوم یوه پاڼه لري چې پکې وړې وړې ویډیوګانې جوړوي. دوی د روزمره ژوند او له ټولنې سره په تړلو موضوعګانو خبرې کوي او دا پیغام ورکول غواړي چې د ښځې او خاوند تعلق د برابرۍ او مساواتو په بنیاد جوړ دی. تاسو دواړو ته ستړي مشه وایم.
ډېره ډېره مننه ملیحه خور چې موږ دواړه تاسو شریک کړو خپل په پروگرام کې.
السلام علیکم.
بالکل ٹک ٹاک بلکہ زه خو ډیره خوشاله من ننی پروگرام ته زکه زما شو فارمټ داسي هر هفته چې صرف یو مونږه ملمنه راغواړو. نن ما سره شو خ خل درنه ده تاسو په موجودګی کې. نو ډیره مننه. ول خو سمیرا چې دا غوریدونکو ته دغوی تعارف ورکو د پېښې لپاره واغ میډیا سرم د دوی تعلق پاتې شوی دی. په پښتون کې به دوی پروگرام کو او اوس دوی متحده عرب اماراتو کې اوسېږي. نو نجف علي روزه به تاسو نه تاسو کوم د پېښې لپاره تاسو څه کار دی لکه څه پروفیشن مده؟
بای پروفیشن د سیول انجینیر یم، سټرکچرل انجینیر ورته وای. او د بلډینګ د امارات جوړوم او دا وی ډیزاین کوم او دلته په دبي کې زما تقریبا یو نیم کال اوسه چې کار کوم.
سو مې نن سبا تاسو څه مصروفیت دي؟
جی ما خو چې واده شم دبي تراغه منو میډیا نامي الګ تعلق مې لګ ختم شو. خو دغه چې کوم د زما یو یو پیشن دا دی چې زه ماشومانو ته سبق خېل غواړم، نو دې خو اسپیشل نیډ ماشومان چې کم دي هغه ته زه سبق خېم، نو دا دې سره مصروف یم.
نو دا فیسبوک پاڼه چې تاسو جوړه کړې ده، دا راته وایي بل به څوک جواب راکول غواړي، دا د چا آیډیا و؟
دا آیډیا چې کومه وه دا د نجف وه، او په دې زه خوشاله هم وم ځکه چې ما سره د ټی وی تجربه هم وه، نو هغې اکلی باندې زه ډېره کانفیډنټ وم چې که مونږ دا کار مخکې کوو نو زه به کولی شم. خو فیسبوک پاڼه کې دا یوه نوې خبره دا وه چې د تبصرو په طور د خلکو رائے هغه مونږ ته فوري طور باندې ملاویږي، نو هغې سره چې کوم دی هغه لږ چیلنجنګ وما دپاره، خو زه ډېره خوشحاله وم. یو ځل مونږ شروع کړو دا، نو مونږ وکتو چې خلک ډېر زموږ حوصله افزایي وکړه، او خلکو چې په فیسبوک په پاڼه ښځه خاوند یو ځای چې په مختلف موضوعات باندې خبرې کوي هغه د خلکو ډېر خوښ شو.
زه د نجف رونه تپوس کوم چې دا ستاسو خپل آیډیا وانو، ولې تاسو د نورو پښتنو سړو نه لږ بدل یې؟ ځکه چې که عام طور باندې وکتل شي نو پښتانه سړي چې دي نو داسې نه خوښوي چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا پلیټفارمز باندې د خپلې ښځې تصویر یا ویډیو ورکړي، نو ستاسو د څنګه دا بدل شانتي سوچ ذهن ته راغی؟
زه به تاسو د دې لومړني سوال جواب اول درکوم چې دا آیډیا څنګه رالو، دا څنګه وشو. زمونږ چونکه لیکچرر پاتې شوی ما دوه کاله دپاره د یونیورسټي آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجي پشاور کې پاکستان کې، نو زما سټوډنټس یو چې ما کله هغه جاب پرېښودو او دبئی کې ما ته جاب ملو شو، زما سټوډنټس ما پسې به کوېشنز سوالات پیرا لېږل، تپوسونه به کول، او ما به هم هغوی حوصله افزایي کوله چې تاسو ماته سوالات را لېږئ، او چې ماته کله موقع ملاویږي زه به تاسو له ویډیوز جوړوم، زه به تاسو له په فیسبوک باندې جواب درکوم د خپل پوهې مطابق. نو ماته بیا دا ډېر آسان ولګېده چې زه ځان ته په خپل فیسبوک پیج باندې پروفایل باندې یو ځان ته کیمرا ولګوم او ډایرکټ هغوی سره مخاطب شم. نو دغسې یو ځل یو موضوع باندې یو څلورم یا پنځم پروګرام و زما یوازې، ما سمیرا هغه وخت پاکستان کې وه، نو ما سمیرا وبلله خپل پروګرام ته، او مونږ هغه یو ځای پروګرام وکړو، هغه د خلکو ډېر زیات خوښ شو. نو د هغې نه پس مونږ دا فیصله وکړه چې پکار ده چې صرف زنې چې زما او د سمیرا د دواړو سوچ خلکو ته ورسي، او زمونږ دواړه چې یو بل ته سونم ملاتړ ورکول شي نو چې هغه ورکو، او یو بل سره حصہ واخلو په دې کې، ځکه چې دا د خیګړ کار دی نو چې خلکو ته سونه فائده رسي نو هغه نه خبره. دا ټول زمونږ د پیج بنیاد دی چې په څه باندې مونږ دا پیج جوړ کړی دی، چې سمیرا او زه په یو ځای باندې چې کوم چیزونه کې زه ډېر نه پوهېږم سمیرا زیات پوهه لري، په هغې باندې سمیرا زیات خبرې وکړي، هغې خلک د هغې نه فائده وچتي، چې کوم چیزونه کې زما تجربه زیاته ده خلک د هغې نه فائده وچتي.
بیا تاسو دا کوآرډینیټ کوئ څنګه، لکه د دې کې بیا نظم څنګه راولئ؟ لکه بیا تاسو ضروری خو نه ده چې د یو بل د سوچ او فکر سره اتفاق وکړي، نو بیا په ویډیو گانو کې څه چې لایو سیشن زی لایو ویډیو گانی، نو کله سه جنگ جګړه هم نه کړي.
نا د خزی او د خاون چې تعلق وی هغه ډیر مزیدار او ډیر فرانک او ډیر د مرګرتیا تعلق وی، چې مونږه لایو ویډیوز انتخاب هم ځکه کړی دی چې هغه مونږه په لایو ویډیوز کې ریفلیکټ کیږي هغه تعلق، او دا سه هم شوی دا لکه مونږه یو بل سره چې خبرې کوو نو ټوکی ټکاری پکې کوو، پکې تکرار هم وی، او پکې دا سه هم وی چې په یو موضوع مونږه اتفاق نه کوو، خو بیا هغه چې اتفاق نه کوو خو بیا هم مونږه د یو بل ریسپیکټ تو احترام کو، نو هغه هم یو سترونګ میسج دی خلکو ته چې تاسو اوپینینز ډیفرنٹ وی خو بیا هم تاسو د یو بل احترام کوئ.
دا چیز زمونږ په خپل هم دا ډېر خوښ دی، او د خلکو هم دا خوښ ده چې مونږ څنګه یو په خپل ژوند کې په نارمل لایف کې عام حالاتو کې هم دا قشانه وی مونږ وویني، دا سیټ اپ مونږ نه کوو چې مونږ خلکو ته دا سیس خو خایو چې مونږ څه بناوټي سیس خو خایو، خلکو سره مونږ ډایرکټ مخ په مخ نه پنه خبرې وکړو، او هغوی سره چې مونږ کوم په ذهن کې کومه خبره دي کوم بحث کول غواړو هغه هم هغوی سره داسې وکړو چې مونږ هغوی مخې ته ناست یو
چې کوم ټاپک باندې مونږ خبره کوو هغه اول نه مونږ تیاری هم کړی وي، که دوه درې ورځې واخلو په تیاری کې او آپس کې بیا بحث هم پاره وکړو او بیا چې دې مونږ لایو شو کوو.
د ټاپک انتخاب یا د موضوع انتخاب تاسو څنګه کوئ؟ لکه تاسو یا پختنی معاشرے مطابق چې کوم مسائل دی ته ګورې لکه ستاس ذهن کې
یو خو چې کلا مونږ په دې رشتہ کې راغلی نو نه جو ما یو بل نم ډیر زیات ذکر کړی دا بیا دا ژوند چې تیرو نو دا غي تجربه دا غي ذکر مونږ یو بل سره ډیسکس کوو نو او بیا چې څه خبره واورو یا چې ته په کتاب کې څه خبره وایو نو مونږ غواړو چې هغه مونږ خپل مینوالو سره شیر کو نو هغه اوم چې څه شی مونږ ته مخکې ته راشي او مونږ ته هغې نه انسپریشن ملاو شي نو هغه زمونږ د خبرو موضوع جوړه شي مونږ چې خپل لایف شو چې کله زمونږ روان وي نو تبصرو کې اوم خلک آیډیاز مونږ ته راکړي چې په دې خبرو کې یا په دې مونږ اتفاق نه کوو یا کوو نو هغه داسې خبره بیا اکشا د مخ کې شي نو بیا مونږ داسې پوه شو چې خلک څه اورېدل غواړي یا مونږ ته نیکسټ ټایم څه موضوع انتخاب مونږ ته پکار دي
صحیح دا ویډیوګانې چې جوړوي نو ریکارډډ ویډیوګانې خوم جوړې دي شي نو تاسو د لایف سیشنز انتخاب ولې کړی دي
خلک د زیات اوی ته خلګي او د خپلیت احساس او د زیات کیږي او مونږ ته همدا څه کیږي چې مونږ ډایرکټ او ویتر مخاطب شو او دا وی مونږ ته واپس پیغام هم په هغه ویډیو کې لاندې لیکل راځي دا په فیسبوک کې یو شته فیچر نو په هغه دا وی د وجه مونږ ته د ډیسکشن زیاته موقع ملو
شي تاسو دا ویډیو غانې چې کوي نو آیا دا صرف په انګریزي ژبه کې دي
او چې مونږ د انګریزي انتخاب خپل د ویډیو لپاره د دې لپاره کړی دا چې څومره ځوانان دي او د سوشل میډیا استعمال کوي هغه د انګریزي ژبه سره لکاږي کویږي پاره او واقفیت لري او بل چې دا نړیواله ژبه ده او لکه پوره نړۍ کې خلک دا کوشش کوي چې انګریزي زده کړي نو مونږ د دې لپاره یو چې لکه انګریزي مونږ انتخاب کړی ته خو کله نه کله مونږ پکې اردو کې هم خپل سیشن کې خبرې وکړو یا په پښتو کې کوشش مو دا دی چې زموږ اډینس چې کوم وی هغه د ټوله نړۍ نه وي نو ځکه زما په خیال چې انګریزي لکه ژبه چې کوم دا موجوده
دا چې زمونږ ته زمونږ اډینس زمونږ چې کوم کتون کې دي نه غوي په ټوله دنیا کې موجود دي په هغه کې د هر قومیت خلک موجود دي نو ځکه مونږ لږ شان کوشش زیات کو چې په انګریزي کې خبر وکړو په انګریزي کې مونږ خپل لایف سیشن وکړو او د پښتو ډیفینیټلی زمونږ اراده شته او مونږ کړی هم دي پروګرامونه په پښتو
سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنو چې ذکر کیږي نو لږ شان ته کې اوپن پلیټ فارم دی کنه دا څه بد پیښه یا بد موقع خونه دراغلی لکه خلق پکې اکثر کو تاسو لیدلی وی لکه کله کله کامنٹس چې د خلکو زړه مات کینو داسې بد قسمه دغه خو تاسو سره نه دی شوی سه کامنٹ کې یا سکه
دا تاسو ډیر ښه سوال وکړو او چې کله مونږ دا پاړه چې کوم دی هغه شروع کول نو نه چې ذهني تور باندې تیار کړو چې ګوره دا څه ډیر خلک وي چې کوم به زموږ خبرې خوخی او زموږ خبرو سره به اتفاق کوي خو دا څه به خبر خلک دا څه هم وي چې کوم با تاسو خبرو سره اتفاق نه کوي او شاید هغه دا څه تبصره ولیکي چې کوم زړه باندې خبرې نه وځي کله کله دا څه شي چې دا څه کومنٹ راشي نو هغه کې بس خپل سوچ مثبت لرو او هغه کومنت یا دغه خه جواب ورکو او یا لږه اګنور کو چې زمونږه چې کم خبره اتري هغه منفي طرف ته لاړ نشي
د خزه او د خاوند د خه تعلق په بنیاد باندې داسې ویډیوز کوي کنه داسې ویډیوز شته چې آی کې تاسو اومده تعلیم ورکې
داسې هیر دي زمونږه خو ټول ویډیوز هم د دې نه ډک دي د خبره نه وی او دغه د دې نه اخص کې چې زمونږه منځ کې د برابرۍ تعلق بلکې مونږه خو وی ته خپل کور کې مونږ کوم کارونه کوو کومه خبره اترې کوو هغه ټول هغه سره مونږ شریک کوو زه خو په دې باندې فخر کوم چې زه کچن ته لاړ شم باورچی خانه ته والته بالکل لوخي وینځم او تمہارا مال ویډیو جوړ کی ماته وی دا وګوره ټول مینوال ته وی دا وګوره نجف لوخي هم وینځي او زه ډېر په فخر باندې لوخي وینځم ځکه چې ما ته خوراک ملایي چې تمہارا ډېر ښه پخلی کین
او دا ویډیو دا لکه خوبی به وای مدد چې کله کله تاسو الفاظ استعمال اونې کوي خو چې کتون کو سګوري نو هغه یو سترونګ میسج ورکړي
او تاسو مانه اوسی او تاسو کو او ځبه لګاږي ته واپس راشه ما ډیر اهم سپورټ او دا غي جواب ورکول وړاندې تاسو وی چې تاسو مانه ته پوښتنه کو چې زمونږ معاشره کې دا ډیر خن غړل کیږي چې سړی او خځه یو ځای یا وی خپل خځه چې کوم دینه بهر په سوشل میډیا میڈیا دا ورڈ پر بہر یوز کما چھ پر سوشل میڈیا مانے دا ہوئی تصویر پوسٹ کی یا ویڈیو پوسٹ کی دیتا زما جی دا بالکل سوچ نہ دے دا زما پخال زمون دا معاشرے یا دا سے سوچ دے چھ دا دیر وقت نہ دا سے جوڑ شوے دے خو کپدی من دے سوچ کو کہ نو دے نہ تاسو تب دا پتہ اولگی چھ یو دیر اہم کس کما زنانا دا کما خزا دا اغا نیم خلق دا چی دی چی لکا اغوی دا سوشل میڈیا او دا دا معاشرے دا فلاح دا پارا چی کم کار کولی شی اغوی سائٹ دا پا دی شی اغوی بہر دا رای نیشی چی دا خپل رای اظہارو کی یا چا دا فائدہ ورکڑی شی زبا دی خبر ماندی دیر زیاد فخر محسوس ہوں چی زما وائف زما خزا چی کلا دس خبر پا فیس بک ماندی پوسٹ او کی او خلق سر شریک کی نو پاغی ماندی دا دیر خلق کو دیر خخ کامنٹس را شی دیر خخ بحث شروع شی او خلق تے انسپائر شی دا ہوئی روز بہتر شی
تیرہ کی با تاسو دوانو نتا پوسو کم چی اللہن شانت پیغام دا ٹول آوریدون کو لپارا
زخو جی دا ٹول لپارا دا پیغام ورکول وارم چی تاسو پا دا برابرے پا بنیاد ماندی خپل ٹول چی کم صرف دا خز خاوننا دا خز خاوننا دا رور دا رونو دا پلار بچو اور دا مور اور دا بچو دا سے لکا ہر چال تا سو یو نگو ورکوے مقام ورکے
دخو دا انگریزی یو سینگ دے چے بیہائنڈ اے سکسیسفل مین دیر از اے وومن نو زبا ویم چے زبا داغی برک دا خبر کوم چے یو خوشحال او کامیاب خز رست چے کم وی یو پلار وی یو رور وی یو خاون وی یا یو بچے وی چے داغی ملا تڑون کئی نو زما آغا یونا چے کم اس زمگا دا پروگرام آوری زیغی تداویل غوارم چے تاسو خپل دا خزو ډیر حوصله افزای وکي او چې هغه ژوند کې څه حاصلول غواړي نو هغه هغه د پاره هغه مخکې کوي
ډیر مهرباني سمیر عظیم او نجف علی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر مننه
ډیر مهرباني
شکریہ امید کوم چې نننې پروگرام بس تاسو خوښ شوي وي د خپل ځان خیال ساتئ دا الله پامن
اوریدونکو تاسو سره وی خبرونه اوریدا او خوښ شوي دي زمګه د دویمې ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو ته پاره پامیر ساحل وړاندې کوي
جمہوریت
ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بواوري چې په پاکستان کې د حکومت جمهوری نظام څنګه ارتقا کړی دا په دې هیواد کې د جمهوریت پر وړاندې د خنډ پیدا کېدو عوامل څه دي او دا چې د دې هیواد د مسئلو حل په کوم نظام کې دی دا ځنې نورې پوښتنې پر روانه خبرونه کې چېړو لمشال رادیو سره اوسې اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت پر تاریخ خبرې وکړې په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د پرله پسې پوځي رژیمونو راتګ د دې هیواد جمهوریت سفر ته تاوان ورساوه همدارس په پاکستان کې یوازې پوځ نه و چې بیا بیا یې د دې هیواد جمهوریت عمل اغیزمن کړی دی بلکې په دې هیواد کې د آئین یا اساسي قانون د جوړېدو عمل هم ورو و لدې سره سره تر ډیره دا فیصله هم ونه شو چې په هیواد کې باید صدارتي یا ولسمشریز نظامي او یا هم پارلماني خو د 1993 زیږیز کال په اساسي قانون کې په پاکستان کې د پارلماني جمهوري نظام عملی کول غوره وګرځول شول خو بیا هم دوه کودتاګانې وشوې او څو ځلې ولسمشر حکومتونه ړنګ کړل په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکي ډاکټر خادم حسین لو مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وایي چې په پاکستان کې د جمهوري عمل پر وړاندې لا هم خنډ شته دی او د دې وجه دا ده چې دلته غیر جمهوري قوتونه مضبوط دي
پاکستان کې جمهوري نظام لا پخړپوسو کې دی او تر ډیره حد پورې غیر جمهوري قوتونو دغه جمهوري نظام او جمهوري ادارې او جمهوري رویه د سماج مخ کې پرمختګ ته نه دی پریشي
پاکستان په 1947 زیږیز کال کې د هند تر ویش وروسته جوړ شو په دې هیواد کې پوځ ولې دومره پیاوړی شو چې د دولت یا ریاست ټولې چارې په خپل لاسونو کې واخیستې د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وویل اصلا په هغه وخت کې په پاکستان کې مسلم لیگ ګوند ډیر کمزوره و او دا چې هیواد له بهرني خطر سره هم مخامخ و
خبر دا شو چې شروع کې چې کله قائد اعظم محمد علی جناح د وفات وروسته چې کوم د مسلم لیگ ډیر کمزوره و مختلف محاولات نو مقابلہ ہوتی ہے جنگ یو خطر جوړ شو پاکستان بالکل سوا سلاونا چې خپل دفاع کړی وي اوبه په بندې شوې وي نو دې حالاتو کې هغه یو دغه ډیولپ شي نېشنل سکیورټي خطر کې شو.
په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې پوهاند ډاکټر اعجاز خان هم د بریګیډیر صاد محمد خان له خبرو سره موافق دی، خو وایي چې په سیاست کې د طاقت یا واک یو مرکز موجود وي.
سیاسي لیډرشپ یو شروع نه مسلمان هغه کمزورتیا وا چې هغه څه لار ورته پورې سیاست کې طاقت داسې شی دی چې هغه سینټر پکار دی. دا نشي کېدی چې چرته بنی کو ما سره ما کې طاقت نه وي چې خپل شی خپل حق وساتم بل کس مې والي څو چې شته شي چې هغه طاقت واخلي. دا داسې نه وي چې خلک خره نه وایي چې ځای راخیر دی سره دی نه
پوهاند اجاز وایي د پاکستان او هند دواړو پوځ د برتانیې تر واک لاندې جوړ شوی و، خو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او نظام ډېر کمزور و نو ځکه پوځ ته لار په لاس ورغله چې د هیواد پر هر څه واکمن شي.
پاکستان فوج د هند فوج یو برتانی فوج نه راغلو یو کهنګ یو خلک وو یو دغه او هند کې چونګي هغه چې کوم پارټي او کانګرس پارټي هغه یو جمهوریت اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو د هند خلکو نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو. دلته کې موسمی تاسو وویل چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې هغه کې د هغې هېڅ بنیاد نه و. په پښتونخوا چې هغه صوبه سرحد اوس پښتونخوا دی دلته کې هغه کمزوري پارټي وه دلته کانګرس حکومت و. په پنجاب کې داسې وه چې هغه د یونینست دغه و او هغې سره جناح صاحب خبرې اترې وو چې یاره بس اجرې خواسم روان دی او تاسو هلته چې لاړ شئ نهي لاندې بوئ دلته به تبدیل لوی طاقت وي هغې راغلل او یو لب جبې ورسره وکړو او هغوی مسلمي تلل او هغه سره وکړو. هلته کې بنګال کې مسلمي وو خو مسلمي وو تو مسلمي او پاکستان بیا د بنګال هغه حیثیت نه و. پاکستان په سیاسي سټرکچر کې د پاکستان د خلکو برخه شروع نه کمه وه دلته سیاسي ګوندونه هغه څه کمزوري وو.
پوهاند اعجاز خان وایي د پاکستان جوړولو د غورځنګ له وخته د دې هیواد تر جوړېدو وروسته مذهبي رنګ زیات غالب و او له هند سره هم د دښمنۍ کار له مذهب سره وتړل شو او همدا وجه ده چې په پاکستان په یو امنیتي هیواد وربدل کړل شو.
پاکستان تحریک شو او دوران نه او پاکستان دومره پستا پاکستان په سوچ کې د اسټابلیشمنت کې او د ملکی شناخت کې چې دا مذهب دا عنصر و چې هغه او د هند سره اوس بل ملک سره اختلاف ورانه اجاره کې دا د بین الاقوامي تعلقات عام معمول دی ټول دنیا روبر ته روان دی څو غلط دي څو دي د هند کې د پاکستان کې د بل خبره خو دوی دواړو ملکونو دا د دو مذهبونو جګړه رنګ ورکړی شو دلته زور ورکړی شو چې هند چې دی نه مني رښتیا یا دروغ دا یو سیکیورټي پرسپشن جوړ شو سیاسي حکومتونه کمزوري وو چې هغه کنټرول ساتي او یو ډېر فورس ته لار ورکړه.
پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي تر اوسه د پاکستان پوځ د دې هیواد پر مختلفو پالیسیو او تګلارو غالب او حاوی دی.
تر اوسه پورې هغه کې د فوج کردار چې کوم دی نو هغه یو ایکزاجریټډ لغه دی پرزنس دی د پاکستان په پالیسو باندې د پاکستان په خارجه پالیسو باندې داخلي پالیسو باندې حاوی دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پایل کې د سیاسي کمزورۍ له کبله پوځ او له دې سره تړلې ادارې د پاکستان چلولو ذمہواري شوې. تر دې وروسته څه وشول چې سیاسي عمل او سیاسي ګوندونو پرمختګ ونه شو کړای. ډاکټر خادم حسین وایي په دې هیواد کې اوس هم ځینې دولتي ادارې زیاتې پیاوړي دي. دی وایي د دې ادارو د پیاوړي کېدو له کبله د پارلمان قوانین نه عملي کیږي.
حکومت او ریاست دو جدا چیزونه دي. ریاست باندې د سه ادارو د قبضې د وجنه یا د سه ادارو چې هغه سمراجي دور سره د تسلسل په حساب خپل زیات طاقت او قوت لري هغه د خلکو د نمائندګۍ په ضد یا د خلکو د شراکت دارۍ په ضد په دې ټول ریاستي عواملو کې یا ریاستي عملیاتو کې یا ریاست چې کوم فرد سره یا یو انسان سره یو کس سره کوم معاهده دستور په شکل کې د هغه دستور باندې د عمل کولو لپاره د پارلمان څومره قانون سازۍ چې دي هغه ځای په ځای د نفاذ نه پاتې کیږي.
هلته پوهاند ډاکټر اعجاز خان وایي د پاکستان مذهبي شناخت یا پیژندګلوي بهیر په دې هیواد کې د ټولو قانونو نفي وکړه د دوی دریځ رد کړ او د دې لقبله جمهوریت لا نور کمزور شو.
یو مسلمان دی یو پاکستانی دی نو هغه چې پاکستان کې د شروع غوښنه د خلکو نیګیشن شروع شو چیرې نه پښتون نه سندېشت نه بلوچستان نه بنگالېستا هغه سنټرلایزیشن چې مرکزیت چې دی په زور طریقے سره دن نه دا کولو هغه جمهوریت نور نه شو کا جمهوری قوتونه نور کمزوري کړ.
ډاکټر خادم حسین لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا هم وویل چې په پاکستان کې ایواز د پوز راتګ او واکمنیدل د جمهوری نظام پر وړاندې خند نه دی بلکې په دې هیواد کې د یو جمهوری سوچ او فکر پیدا کېدل ډیر ضروری دی. نوموړي د جمهوري نظام جوړېدو لپاره یو تسلسلي عمل بیان کړ.
جمهوري عادت یا جمهوري رویه یا جمهوري طرز د جون کولو اگر په سماج کې وي اگر په کلتور کې وي زموږ د جرګې مرکې چې کوم نظام دی دا یو جمهوري رویه ده. مونږ چې د بل خبره اورو په هغه کې دا مفروضه ده چې هر انسان سوچ کولی شي او د هر انسان سوچ اهم دی او هغه ته زیور کول پکار دي او چې کله ډېر سوچونه راجم شي نو هغه نه یو اجتماعي سوچ وجود ته راشي او هغه اجتماعي سوچنا بیا اداري وجود ترشي او چې کله اداري وجود ترشي نو هغه نه نظام وجود ترشي نو د جمهوریت رویه نه جمهوریت نظام وجود ترزي.
تر وخت وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو تاسو واردل چې په پاکستان کې په څه ډول په تیرو څه د پاسه شپېتو کالونو کې جمهوري نظام لخند سره مخامخ او دا نظام ډیر کمزورې پاتې شو. کارپوهان وایي پاکستان اوس هم د یو هیواد په توګه له بیلابېل ستونزو سره مخامخ دی چې پکې د دې هیواد بد اقتصادي حالت، ترهګري او د هیواد دننه د سیاسي عمل کمزوري تر ټولو لوی مسالې او ننګونې دي. په دې صورت کې د دې مسالو حل څه دی؟ ټول کارپوهان په دې متفق دي چې جمهوریت او یوازې جمهوریت د پاکستان د ستونزو حل دی. ډاکټر اعجاز خان وایي پاکستان داسې دی لکه مریض انسان او مریضانو ته باید پر وخت دوا ورکړل شي او دا دوا د جمهوري عمل تسلسل دی.
ګوري لکه انسان کې یو مرض وي چې ډاکټر ته ځما نو یو خاص هدف دی مرض یې ډاکټر علاج کولی شي کرا اوس یې مرض یو خاص زیر زیات شي ډاکټر هم دا ته وایي زوس خو دې ته دوا کوا نو خلک ورته ختمونه کوي ناچ وي جاړي او جان اخر کې خو دې ته وسپاري نو او دې دنیا نه لاس نو دا دې چې علاج مې یو وخت دی اوس هم دا مرض یو خاص حد نه ډېر زیات دی او دې علاج به ډېر زیات ګران کار وي خو علاج یې
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای جمهوریت ډیر صبر غواړي. د دې خبره ډیر کرپټ یا په اداري فساد ککړ کسان په دې هیواد کې اوس هم واکمن دي خو له ډیموکراسي پرته ښه نظام نشته.
جمهوریت سره باندې صبر لمن نه پرې ده ځکه چې دا داسې پاکستان لوگوں کے صبر ور کئی غلط حالت باسی سنگھ نمبران صبر کوئی گننا پہلیت ہم نے لری داغے کو فوج ہوئی داغے بان حاوشی دیکھا سڑی کی قابلیت ہم نے اندازہ کولی سے حالات مطلب چې دغه بستر سیستم پاکستان لپاره بل نشته دی.
ډاکټر خادم حسین هم د پاکستان لپاره جمهوریت یوازینی غوره نظام بولی خو وايي د جمهوریت عملی کېدو لپاره باید ځنی کارونه وشي او ځنی کارونه خو په تیرو کلونو کې شوي هم دي. دا وايي د پاکستان اساسي قانون عوامي کړل شو، د صوبو واک پراخه کړل شو او د خلکو رائے ته ارزښت ورکړل شو.
یو خدای چې د پاکستان دستور څنګه عوامي کړی شي، څنګه د عوامي نمائندګۍ په حساب لړ شي، د امکار دا وکړی شي چې څنګه د پاکستان دستور کې د وفاقي اکایانو یا د صوبو اختیار یا د صوبو خودمختاري څنګه په مخ کې لړ شي، او د امکار دا وشو چې څنګه د پاکستان عمومي ساختونه چې ستاسو ویلې شي یا سټرکچر چې ستاسو ویلې شي یا ساخت یا جوړښت په هغه کې څنګه د خلکو رائے اهمیت اختیار کی او د سي ادارو رائے چې هغه د هغې ذاتي رائے کېدی شي یا د هغې د مفاداتو په حساب کېدی شي هغه د خلکو مفاداتو ته بدل کړی شي. دا درې عوامل وشو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د کارپوهانو له نظره خبر شوي چې په پاکستان کې جمهوري نظام حکومت څنګه پرمختګ او ارتقا کړی دی او څنګه لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دی. په راتلونکو خبرونه کې به له بلې موضوع سره حاضر شو. تر بلې ونې مو په مخه.
جمهوریت